سلامونه نیک هیلې په دې خبرونه کې مو زه نوري است نوري هر کله کوم د لغمن ولی وای یو سلون لس هغه کسانی چې په کې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی نیولې او کابل ته د تحقیقاتو لپاره استولې دي.
د امنیت ملي د معاون یو کاتب په شمول یو سلون لس کس هم دا وسه کتاری دي خبر کې
متره په دې اړه چې په دغه سم واردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مو مرکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن
د خوست د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو دو لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی.
موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو دوه ورځې مریض بستر شي.
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2021 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
د افغان نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تیرو شلو کلونو پرمختګ تر ګواښ لاندې دی. افغان حکومت وایي د فاریاب نوی والی کابل ته نه دی راغوښتل شوی او اروپایي چارواکو مینسک ته د یوې الوتکې راښکته کول دولتي شکماري بللې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبولې دي. د لغمان امنیت قمندان نن د لغمان د امنیت ډاډ ورکر لطف الله کامران نن سهار ازادي راډیو ته ویل په بیګانه جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د لغمان ولی رحمت الله یارمل په یو ویډیو کې چنن خبره شوه ویلي چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون لسلو زیات پوځي چارواکي د وظیفوي غفلت له کابل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوي دي.
د امنیت ملي د معاون او کاتب په شمول یو سلو لس کس هم دا وسه کتارې دي کابل کې متر شل کاله غصبونه وکړل پیسې پیدا کړې رتبې واخیستلې تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن ټاک په بادپش کې نه دي سوی دی تر ما تېر.
د طالبانو ویاند ادعا کړي چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو 9 پوستې په لغمان کې نیولې دي. ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو د بیگانه یو حملو هدف د مهترلام نیول نه و. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب نوی والی محمد داوود لغمانی کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لا هم په خپله دنده دی. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ګنه ښاغلی لغمانی کابل ته راغوښتل شوی. اغلې مومند وایي هڅې روانې دي چې په فاریاب کې رامنځته شوې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. له دې مخکې پر ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی لغمانی کابل ته غوښتل شوی او د ملي اسلامي جنبش د مشر عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس د نوي والی تر ټاکنې پورې به د فاریاب مرستیال والی چارې پرمخ بیایي. د فاریاب د ولی په توګه د ښاغلي لغمانی له معرفي کېدو وروسته د دې ولایت ګڼ شمېر خلکو له دې پریکړې سره د لاریونونو په ترڅ کې مخالفت وکړ. د افغان نړیوال سازمان یوې چارواکي خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغان د نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسېدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه کار وکړي. لازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یوه الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې ونیو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې پر بلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې په خاطر دې د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګیدلی و. دا ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلینوس ته روانه وه، پرون د یو بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه او د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکورټ شوه، او چې پر ځمکه کېناسته نو پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامن پراتاسویچ یې ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایسکی ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوشې کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د راین ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری د بلاروس دا اقدام د دولت په ملاتړ د الوتکې تښتونه او دولتي شوکه بللې ده. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلې محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مت هانکوک ویلي دي چې دا یو ورځ په ورځ ډاډه کېږي چې هیواد یې د ټولبند وروستي پړاو پر لور تلی شي، او زیاته کړه چې حکومت به نن د دې طرحې په اړه نور بحث وکړي. په متحدو ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو یولسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی.
خبرنه مولا زدی رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړی بیا هم ولولې د زدی رادیو په پانه کې شته پته مودا زدی رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولی وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم پکې شامل دی نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لېږدول شوي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر محترلام خاري د طالبانو برید په شاته مولی او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت د غراز ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو لورو پر محترلام بریدونه کړي وو. نور په دې راپورټ کې
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېل کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپرېښي دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه په ورځ په محترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون یو سل لس تنه نیولې چې کابل ته لېږدول کیږي.
اول ورځ په قران لاس یو شې دي قسم دي کړي دي صاحب دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفې او د دې ټول کار ساتم او د دې شې خاورې په پات نن چې تک په واکې سوي نه دي راتګل تر ما ولته کېره د امنیت ملي د ماوین او کاتب په شمول یو سل لس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې لوی ترينه تغیرات راځي شل کاله مو وسه شل کاله غصبونه وکړه پیسې پیدا کړې رتبې واسته لري یو ځای بل ځای ورسره نن تک په بدخوش کې نه دي سوي تر ما کېره.
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر محترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې دوه سوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تېره شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د محترلام خار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
د افغان پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیرش په ویل د لغمان محترلام کې اوس لامنیتی پلوه کماندیخنه نشته او سیمه کې دوی پوزی عملیات روان دي. جنرال زیا د محترلام خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وبال، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې له پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتې، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې تدوي.
و امرده چې د لغمان ولی وایي یو سلو لس هغه کسان چې په کې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې کابل ته لېږدولي دي. د لغمان د ولی په وینا دوی وظیفوي غفلت ځکه کړی چې له وسلوالو طالبانو سره یې مقاومت نه دی کړی. په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پو سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وضعیت کېږو. همدا څو شېبې مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپي وو؟
ناڅاپي هم نه شو ویلی، د څو مودو راهیسې د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت راهیسې د هغوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش یې کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو ولایت په نښه کړی وو، نورو ولایتو کې یا نورو زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقي زون کې د دوی په نښه شوی ځای لغمان وو. نو ناڅاپي هم نه شو ویلی، د وخت څخه هم د دوی پلان وو چې ناڅاپه نه دي خراب شوي، نه ببره هم نه دي شوي. ولسوالۍ کې هم تر هغه وخت پورې څه مشکلات وو، خو دا ځلې هغه ځینې ولسوالۍ پرېښي، یوازې پر مرکز مهترلام باندې حمله وکړله.
اوس لغمان ته مرستندویه ځواکونه هم رسېدلي دي، د تاسو فکر باندې اوس هلته وضعیت څنګه دی؟
زه نن سهار د یولسم ټولګي د ښځینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې هغوی خپل ازموین ورکول، او ما د خپل فیسبوک ته طریقه هم د هغوی تصویر نشر کړی دي. نو په دې معنی چې ټولې زده کوونکي خپلو مکتبونو ته تللي دي او بازار ډېر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسېدونکي په روزمره کارونو باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کمه سوې ده، د ښار انشاءالله ښه طرف ته رهېږي.
والي صاحب، جګړه اوس په کومو ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کومو سیمو کې د مهترلام نه څومره لرې ده او په مجموع کې کومو ولسوالیو کې جګړې روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیاتو او تشکیوي عملیاتو دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه سیمې یا هغه پوستې چې یو ډول نه یو ډول مدلاسه وتلی بیا هغه دې ته ونیولی.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیره شپه د برید یالته د ګډوډۍ رپورټونه ورکړل شوي وو. په مرکزی مابس کې اوس وضعیت څنګه دی؟ وایه بندیان خوب نه وتلی؟
پر مابس باندې برید پر مابس د غمر نه و، لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبرې او ویډیوي کلیپ تاسو تیره شپه ولیدی چې ټولو وترمالو ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دې مابس په ساحه کې دوی سخت تلفات ولیدل، حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نه کوم بندي تښتېدلی دي، هر څه پر ځای دي. اسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوو ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
موږ تر دا مالا پورې دغه مهترلام د ښار د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان لرل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتېري په ظاهرا دوی وایي چې نیولي هم دي. تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خودسرانه وسې پرې ایښي وي او دوی رارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیله د پوستو ښودونکي څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. ځینې کسان د هماغه تشویش له امله هم هلته تر اوسه پورې مرکز ته نه دي راغلي. د یوې پوستې سرتېري د دښمن سره
د تلفاتو په اړه په د تاسو په مطبوعاتي پاڼو کې د لغمان د ولایت د رسمي مطبوعاتي دفتر په پاڼو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمېر راته نه شي ویلی چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده په دغه بریدونو کې؟
شمېر نو د پاکستان د ځینو ښارونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او په کومه اندازه رسېدلي دي، خو ترانه تلفات ښار طرف کې ورته اوښتي دي. حتی دا اوس هم اجراءات پر کېږي، همدا پروسه دوام لري.
د دې لوړ پوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. د دغه په اړه کله وضاحت راکړئ؟ په دې کې تر کومې کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت یې کړی او که نه له طالبانو سره جوړ جاړی کړی یا دا تورونه فرق کوي؟
دا تقریبا 110 کسانو ته رسېږي او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون په ساتنه کسان پکښې کې دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دی او د پوستې بېله دلیله پرېښول خپله ملي خیانت دی. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان نیول شوي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لویه لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصلوي، یعنی معنا دا چې ول مهمو لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت اوس څنګه دی او تاسو څومره ډاډمن یې چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لاره کې اوس څنګه دا مال ستونزه نه ده پیښه شوې. لاره کې زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او هیڅ نه ستونزه نشته. زرهاوو کسان پر همدې لاره باندې روزمره تګ راتګ کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مارې پرې نه دي اورېدلي. په دې معنا چې لاره کامل ده، زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او انشاءالله ستونزه به نه پېښ شي.
د لغمان ولایت د وروستي وضعیت په اړه د لغمان والي رحمت الله یارمل سره مرکه ولکه څنګه چې مو واورېدل، یارمل وویل چې د وظیفوي غفلت او د ملي خیانت په تور 110 کسان نیولي چې پکې امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. د هغه په وینا د ملي امنیت او پراتفي مرستیال محلم قسیم هم په همدغو کسانو کې دی چې د ده په وینا له مقاومت پرته پوستې پریښي دي. وړاندې به په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یوه پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره غږېدلی یو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې اړه چې په دغه مواردو کې چې د لغمان ولی یادونه وکړه چې 110 کسان د وظیفوي غفلت په تور نیولي دي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مو مخکې مرکه وکړه. په پیل کې ښاغلی وزیري د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي تعلیم نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي، دا د تعلیم نامې له مخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی، خو دوی په خپل باندې ازیه خوشي کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دی. دوی به تنبیه وای شي، رتبه تر نه واخیستل شي او د خپلو چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړې چوکۍ ورکړل شي او که ګناه پکې ډېره وي ځینو ته حتی بندیخانې ته ولېږل شي. درېیمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دو بېدل وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلې هم ورباندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړئ، او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتختیږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېرې سنگینی جزاګانې چې دایمي باندو، حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري، په هره کټګوري کې چې برابر وي د محکمې له حکم سره، که ګناه ډېره کمه وي انضباطي جزا ورکول کېږي او که ډېره زیاته وي په کټګوري باندې تقسیمیږي هماغه خپله جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان والی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابته نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې که چیرې دغسې وضعیت دوام وکړي له پوستو څخه خلک وځي او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکړم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډېر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي د دښمن د رواني جګړه شند کی او خپل باندې د غي پر ضد باندې رواني جګړه پیل کی. دا د سرتیرو پر روحه باندې ډیر بد تاثیر کی چې څوک موزی خوشی کی او شاته راځي او غلط وسلی او غي دښمن په لاس کیلویږي او بیا ټول په قوت باندې زی موزی غاڼې نسی. د دې باید مخه ونیول شي په هر شکل چې کیږي باید مخه ونیول.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې ورسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کیږي، مهمات نه ورسیږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کیږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشی کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه اصلا خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویلې چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت وي، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موزي باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر که داسې وي چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پرېږدي یا دښمن ته تسلیموي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څاري، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوسې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسي او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پر شرط چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ به شي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپله په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف د اداري او ازادي راډیو ګډ خبرونه او د غراز بل د سپورت خبرونه مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د خوست د لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو دو لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی. دوی د غرض په یوې غونډه کې دا یادونه هم وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو کې له افغان حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره ولس هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نور په دې رپورټ کې
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبې په ورځ د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه د بایدیو کلینیک اندس بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار د حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ مې منظور کړی دی چې هغه دی دغه دی داسې درې سفره مې کړنه منظور شوه. زراعت هیڅ فکر نه شو او بل د مې په منطقه کې د آرې مشنی نه دی چې یو کس به په یوه ورځ کې یوه ونه لړنګوله، هغه کس نن سبا سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپیری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ دا ډېره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه، څه برک او څه مطلب نوره شینه جوړ شو، په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. موږ ارزو دغه د خواهشم دی چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتبو د ستامې او د سړکو په مورد توجه وکړي.
د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ چې د خوست نسبتا نام نسیمو څخه ګڼل کیږي، یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبري وویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د قوم سپینګیري، ځوانان، مدني فعالان ټول د دې سره په دې کې ونډه وخلي او کومه کوڅه کې انشاءالله په ښه ډول به دا تطبیقیږي او ضرورتونه مو ډېر دي. بس اولنۍ کورې مونږ دغه ده چې مونږ ملي پیوستون کور کړی ده. نور د دولتي پروژې مونږ ته هېڅ یوه پروژه هم نه دروغلي. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت یاکو. د بیا ترمیم د پوره دولت یې مونږ سره کومک ونه کړي، مونږ په خپل پنډم جوړولی شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لرې پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوي دي، سترګې نه شو پټولی. خو دومره نره که څومره ځاځي میدان د خلکو قرباني دی. موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي، هغه یې هغه استفادې وشي. او دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د مری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او موږ لرو پرتو ولسوالۍ ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالۍ پلیدنه کې موساخیل ولسوالۍ، کلندر ولسوالۍ، ځاځي میدان، سپیره او هغه ولسوالۍ چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبري او یعقوبی، تریزی، علیشیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ایتالیا د 2021 کال د یوروویژن د سندروسیالي وګټله. ټول اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې چې فاینل یې وړمه ورځ وشو برخه اخیستې وه.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
<تصفيق>
د یوروویژن فاینل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوې. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وه. په ټلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فاینل کې سره مخ شوي وو او هر یو یې د اتلولۍ دعوې درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولي وګټله. دا له 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم واره اتلولي وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه او دغه ورځ د سپورت بله خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د لغمان والی وای چې افغان ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو حمله په شاته تمبولې دي. رحمت الله یارملنن ازادي رادیو ته ویل چې د بیگانیو حملو په تعقیب د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون لسلو زیات پوځي چارواکي د وظیفوي غفلت له کبله د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوي دي. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب نوی والی محمد داود لغمانی کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي. د افغانستان سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د 13 لسیزو پرمختګ لږ وخت سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یوه الوتکه د الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو. او په امریکا او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین ښه نتیجه ورکړې او لګېدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که خبرونه غواړئ بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو له ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د څو اورېدونکو نظرونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې پیغامونه پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
سیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوې خوا نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 روپو یو پن جوړی هر ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. وسلام.
زه ټیلر والا خبره کوم. دا سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړی بیکارم شوی. دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او ځکه به موږ دار کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوړو. نو څنګه کار شوی دا پریجن نه وایو دا سټانډرډ راو دي. نو زه دې څه وایم، زه ورور ګمرک موږ علم چې پاکستان له خاورې تر راوړو، پاکستان خاورې نه تر راوړو. دا ګمرک پاتې ترازو ده، په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ علم خبر جوړ کی. دې بندر والی نو زه
بل ته بل ته راځي هغه باندې دغسې ودرې پر چره ته راوباسي سلوانۍ رانه واخلي چې رانه نه وځم عسکر پیسې آلي چې وځم عسکر پیسې آلي چې دغه جینه بوره ترانزیت باره اوس بندر شیرخان بندر ته 500 روپۍ عسکر دي نن خالي موټر چې رانه نه باس واخلي رانه دی دا کانټو والا ورور نخرې شروع کړي دي دا د لغمان کانټه کې چې لغمان درای نه خو ته راځو ده دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري چې دغه یو وزن مکته یو سیمنٹ وو د ستنه د مکته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وایي چې شل تنه دوه ستنه شل تنه چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمنٹ په 100 روپۍ دا پوری تمامي دی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به د غریب خلک اخستای نه چې په 100 روپۍ به پوری حکومت دې غم او ضرور سلام علیکم مهرباني
ستاسو پیغام ستاسو نظر امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی آبا به در باندې څه نوم ده ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې هېدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکل سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل ماګل قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر نام ماست شاګل نر.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ځکه چې یو ښه نوم به یې راباندې ایښی وه. ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی آبا به دې راباندې ایښی وه څه ښه نوم ده ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مور د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه به ته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمسن، د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دي په ډیرو هوښیارۍ، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښ وي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختي یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ، په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښه نوم اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي څه اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري. او دغه نمونه به کېدای شي په ټولنه کې د سره مصفاره شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی شي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې مشمر سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنی پنځکلنی او دریکلنی سن دا هغه سن د چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونږ نه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورات وروړو چې خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر تنم کیدو، او له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ست په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلچر کې کاغه موږ په خپل بچی کې دوه لورګانو زمونو د بتر ټولو خمن باو خ مرچي
ډیر من نو ست
ستاندې.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی، په روانه خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ په افغانستان کې په ورزش څومره منفي تاثیرات لري. دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې کومې بوختیاوې لري، او آیا په هغې کې چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2020 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو مطلب لرو، او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لموږ سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
په کابل کې نن د فول رزم ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فول رزم په یادو سیالیو کې د هرات، بغلان، دایکندي، بلخ او کابل څخه شپېتو لوبغاړو ګډون کړی. نوموړي وویل چې سیالۍ به د 5 ورځو په مخه په کابل کې ترسره شي، سو د فول رزم ملي لوبډلې غړیتوب لپاره لوبغاړي غوره شي. د شپېتو لوبغاړو له منځه به 15 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو 3 میډالونه وګټل. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو څخه دغه د برونزو 3 میډالونه ګټلي دي. د تکواندو ملي فدراسیون بیان ذبیح الله شهزاد وویل هغه درې افغان لوبغاړي چې د برونزو میډالونه یې ګټلي زبی امیری، زکیه خدادی او عبدالمتین هوتک نومیږي. که څه هم د افغانستان د تکواندو ملي ټیم یو شمیر غړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه یې مثبت وختل او له لوبو بیرته پاتې شول. او بنګلادیش په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بنګلادیش په کوربتوب ترسره شوه. پاچا بنګلادیش وګټله او په خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. بنګلادیش په ټاکلو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې 250 منډې وکړې، او سریلانکي لوبډلې ته یې د 258 منډو هدف وټاکه. سریلانکا ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 224 منډې وکړې، او لوبه یې د 3 منډو په توپیر بایلوده. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه لوبه سبا سه شنبه ترسره شي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او تر ډېره دا ناندرۍ په سوشل یا په ټولنیزې میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشئ. په وروستیو کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالات د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافات او پرسنۍ کې خصوصا ټولنیز رسنۍ کې دي ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترې حاصل کړې ده، خو ډېر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیکه ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولی شي. اما د اولمپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټولو ورزشکارانو ته دادی چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري، هغه باید د قانون او د اخلاقي آدابو په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسومو په نظر نیولو سره. اختلاف پر ټوله دنیا کې هم شته دی، اما موږ ټولو ته مو دا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د ناندرۍ او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک په کې کوم رول ادا کړلی شي په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمین کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به انشاءالله د مسؤلینو سره ته خبرې وکړو تر څو هغوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب دپاره او د نسایې دپاره دوی راوغواړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزه. آیا پوهیږي چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالی زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزاد مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې له سره وړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکای ورځپاڼې فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې له سره وړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالرو په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېیمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړي دي.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه مو معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړي دي. اوس هم لجمنې سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوې. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیوډ توریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپېره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
Thank you. سورات گورم سا کیا کی تیرا اون دیشوار